د غرمې دولس بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا د بی مجلې پروګرام ته بیل شوې ده، او په ورځنیو سیاسي موضوعاتو کې د ولسمشر اشرف غنی تازه څرګندونه د پاکستان په اړه خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له جانقا علي کوزي څخاور.
په اوروزګان ولایت کې اته تنه وسلوال وژل شوي. په نورستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې څلور تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې، او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د پنجشنبې په ورځ په رمادي ښار کې خپل سنگرونه لاټینګ کړل. پوره خبرونه اوري. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو ملي پولیس ټپي شوی دی. د اوروزګان د سرپرست والی ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال مخالفان نن سهار 15 بجې د مرکز ترین کوټ اړوند د بلوڅي چوغک او د جوس په سیمو کې د افغان سرتیرو په پوستو د حمله پر مهال وژل شوي. خاغلی نایاب زیاته کړه چې د بلوڅي او چوغک سیمې جګړه پای ته رسیدلې، خو د دې جاوس په سیمه کې لا هم د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. نایاب دغه راز ویل، په دې جګړه کې دولس تنه ټپي شوي، وسلوال طالبان نیول شوي دي. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د نورستان ولایت عملیات قماندان وای په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي. خلیل الله زیایی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل، دا حمله تیر ماښام د وانت ویګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي.
پرون قطار منطقه کې تقریبا درې بجې او 50 دقیقې قرار د راپور چې بمبار شوی ده. څلور کسه مخالفین چې یو پکې سر ګروپ دی، اطلاع د نمونه نه دارا کړي، دا زمانه تللی دي.
دا نورستان امنیت قومندان زیاته کړه، په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په نتیجه کې امنیت ښه شوی. د وایي د وسلوالو پر ضد دا ډول حمله باید زیات شي. په لغمان کې د سیمه ایزو پولیسو د قماندان سید حسین پکور د وسلوالو طالبانو په حمله کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د لغمان ولایت د سرپرست والی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو تېره شپه په دغه کور حمله وکړه چې د قماندان زوی او یوه بله ښځه پکې ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله د مسلې په اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې، د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې د وسلوالو طالبانو د 50 سیمه ییزو قمندانانو په ګډون 8 وسلوال وژل شوي. د پکتیا امنیت قمندان زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په احمد آباد ولسوالۍ کې درې تنه وسلوال د خپل ماین په چاودنه کې هم وژل شوي. وسلوالو د څمکنۍ ولسوالۍ کې د ګڼ شمېر افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. خبرونه آزادی راډیو ری. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د پنځم به پورس پر رمادي خار کې خپل سنگرونه لاټینګ کړل، او د خار په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو دفاعي کرخې ماته کړې. وسلوالو د غراز د عراق او سوری ترمنز او روستي سرحدي دروازه چې د سوری د حکومت په واک کې و همونی ولا. د سوری د بشري حقوقو سارون کې ډله وایي د اسلامي دولت ډله په انطف سرحدي دروازه واکمنه شوې، او دا په دې معنی چې د سوری حکومتي ځواکونو په دې سرحدي دروازه کنټرول لاس اور کړی. په دې سربېره د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې په پالمیرا ښار کې خپل واک پراخ کړ، او له 10 کسانو څخه سرونه پرې کړي. په دې کسانو تور لګول شوی و چې د بشار الاسد رژیم ته کار کاوه. وسلوالو د غراز د دې ښار په لرغونو او تاریخي اثارو هم واک حاصل کړی، خو له منځه وړلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د سوریې د بشري حقوقو سارونکو ډله وایي د اسلامي دولت وسلوال دا مهال د سوریې له نیمایي څخه په زیاتې برخه واکمن دي. په پالمیرا ښار باندې له واک ټینګولو سره به وسلوال د سوریې عصري پوځي تاسیساتو ته لاس لار پیدا کړي، او د غراز به ختیځ ته د غزېدلې لوی لارې په دښتو هم واکمن شي. د اروپایي اتحادیې مشري زغونډه چې د پخواني شوروي اتحاد له شپږو جمهوریتونو سره د اړیکو پراخولو په مقصد په لاتویا کې جوړه شوې وه، نن پای ته رسیږي. د اروپایي اتحادیې مشر ډونالد توسک د پنجشنبې په ورځ په ریګا کې د دې غونډې د پرانستلو پر مهال وویل، له ختیځې اروپا سره د اروپایي اتحادیې مشارکت له روسیې څخه د دې سیمو د هیوادونو د لرې ساتلو کومه سیالي نه ده. په دې غونډه کې د اوکراین د ختیځ په شخړه کې د روسیې د ونډې مسله د بحث اصلي مسله وه. ډونالد توسک وویل که چیرې روسیا یو څه نرمه او زړه راښکونکې وای، د خپلو ګاونډیانو پر ضد د سختو تاکتیکونو استعمال ته به اړتیا نه درلودای. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ریګا په غونډه کې ویل، د اوکراین په ختیځ کې بحران د اروپایي اتحادیې له ختیځو ګاونډیانو سره مشارکت له بل هر وخت زیات مهم کړی. د اروپای اتحادیې په ختیځ مشارکت کې اوکراین، ګرجستان، مالدووا، آذربایجان، ارمنستان او بیلاروس شامل دي. اوکراین او ګرجستان له اروپای اتحادیې سره د لا نږدې کېدو هڅه کوي او بالاخره د غړیتوب په لټه کې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ایران سره د شپږو طاقتونو اټومي معاملات د هغه د دورې یو مهم لاسته راوړنه بولي او د پنجشنبې په ورځ اتلانتیک مجلې سره مرکه کې ټینګار وکړ. که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو دا به د حیثیت ته تاوان ورسوي. اوباما وایي له نن نه شل کاله وروسته به هم انشاءالله زه همدلته یم، که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو په دې کې به زما نوم یادیږي. ټاکل شوی چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د جون په 1 د اټومي پروګرام په اړه نهایي تړون لاسلیک کړي. دا د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې هم خبرونه لرو، هغه فرهنګي خبرونه دي. خو تر دې پروګرام مخکې د افغان ولسمشر څرګندونه راخلو. ولسمشر اشرف غني د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. د افغانستان پخوانی حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په مقصد خورا زیاتې خو بې نتیجې هلې ځلې وکړې. ښاغلی غني پرون په خپلو نویو څرګندونو کې پر پاکستان غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې صادقانه رول ولوبوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د خبرو پر مهال لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ او په دوهم ګام کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله او په دې ترڅ کې د پاکستانی چارواکو د هغو ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو یې اعتراف کړی.
We seek a twin peace. Peace between Pakistan and Afghanistan.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بله د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. له موږ سره یوه نه اعلان شوې دښمني روانه وه چې زموږ پاکستاني همکارانو اعتراف هم پرې کړی. دا د دوو دولتونو ترمنځ مقدماتي سوله ده، خو د دې کار لپاره باید پر تیرو میراثونو برلاسي شو. خغلی غنی زیاته کړه دای د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لدی وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپل د اجمنه په عمل کې ثابت کړي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت په تیرو 14 کلونو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره خورا زیاتې خو به نتیجې هلې ځلې وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی هم باور لري چې سوله باید له پاکستان سره وشي، ځکه دا هیواد د افغانستان د جګړې اصلي مقابل لوری دی.
منطق هم دا تقاضا لري چې اول چا سره چې هغه طالبان یې نیولي دي په هیڅ یا طالبان روزي باید چې له هغه سره بروغه وکړو تر څو پورې زمینه دې ته برابره چې موږ له طالبانو سره بروغه وکړو. د ولسمشر دغه خبره زه منطقي بولم، ځکه چې تېر حکومت کې هم دغه د سولې شورا وه او رئیس جمهور تقریبا سل سفره پاکستان ته وکولو، مګر هلته ډېر وخت موږ په فرعي مسایلو باندې تېر شو. مثال په ډول باندې څو سفرونه رئیس جمهور مې د ملاد رادر خلاصول وکړو چې هغه یې ستراتیژي نه درلوده.
خغلی کټوازی وایي د پاکستان په وړاندې د اوسني حکومت دریځ د پخواني حکومت په پرتله ډېر قاطع دی.
رئیس جمهور ډېر قاطع پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په حتلبانی پالیسی کې عملی بدلون راوستای شي که نه شي راوستای، او که یې راوستای شي تر نو میاشتو پورې د پاکستان حکومت ته وخت شته چې د افغانستان په حتلبانی پالیسي خپله بدله کړي. او په دې باندې پوهېږو موږ چې د افغانستان وسلوال مخالف چې څه دي هغه ټول د پاکستان لخوا حمایه کېږي. دوی د پاکستان هم انکار نه کوي او نه انکار ځینې کولای شي.
ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې زیاته کړه هغه وسلوالو ته چې سوله کوي خرغلاست وي، خو د زیاته کړه چې د سولې له مخالفو طالبانو سره به د زور په ژبه خبرې وشي.
د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې مو په راپور کې واورې دي چې وی ویل له پاکستان سره سوله چې د پردې ټینګار وکړي چې له پاکستان سره سوله مهمه ده تر سوله وسلوالو مخالفانو سره افغان حکومت سولې ته ورسیږي. له پاکستان سره د شو اړیکو پنيت افغان حکومت پورستیو کې د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې ISI سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د افغانستان د نن یو شمیر سیاستوالو سخت عکس العمل ښکاره کړ او لدی تفاهم لیک سره مخالفت وکړ. نن د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان نجیب منلی په کابل کې رسنیو ته په یو خبري ناشته کې وویل چې له پاکستان سره استخباراتي تفاهم لیک تر اوسه نه دی لاسلیک شوی او څه چې لاسلیک شوی یوازې هغه مسوده ده چې تخنیکی پړاوونه یې وهلي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زوی مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو یو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي راډیو په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسد آباد پارون پولی عالم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.15 ولې شي او که چیرته انټرنیټ ته شي زموږ پرونی په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام
د ازادي راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د لوګری موسیقي اوسنی وضعیت په اړه معلومات اورئ.
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړي سدی ماروجان لوګری دی ماموجان دی زه په خپل احمدشاه لوګری با
کو مخکنه لولونه چې غیر رسمي ډیر نرم او هغه لاسپیکر نه بغیر ډیر غږ وستو.
لالپور امیرزئی د خپل ادبي فعالیتونو په اړه کې غږیږي.
او د دې ترڅنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم او یوازې یو ناول لرم.
لنډې کایت او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیب زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
تیره شنبه د ننګرهار پوهنتون رئیس مشهور محقق زلمی هیوادمل او د لوړ زده کړو سلاکار محمد قسیم جمندر ته د دغه پوهنتون له لوري مډالونه ورکړل. شاغل عنایت د شاغل هیوادمل هڅې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ودانۍ د جوړولو او په دغه پوهنځي کې د هندي ژبې د ډیپارټمنټ په تاسیس کې وستایلې. د اطلاعات او کلتور وزیر د رسنیو لالاري د نشیتوکو پر زیانونو د عامه پوهاوی او د هغوله کارولو څخه د ډډکولو په خاطر ټینګار وکړ. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د نشیتوکو پر خلاف د مبارزې د چارو ل وزیر سلامت عظیمی سره په کتنه کې د رسنیو لالاري د نشیتوکو پر زیانونو د خلکو د پوهاوی په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت چمتووالی وشود. په دې کتنه کې ل نشیتوکو سره د مبارزې د چارو وزیر څرګند کړ چې د هیواد په کچه شاوخوا 3.5 میلیون تنه چې زیاتره ځوانان دي نشي توکي کاروي. میرمن عظیمی زیاته کړه اوس د هیواد په کچه د درملنې 108 مرکزونه ست چې په یو وخت کې د 40,000 تنو د درملنې ظرفیت لري. د غرض په دې کتنه کې د نشي توکو پر خلاف د مبارزې د چارو وزیر د رسنیو او تمثيلي هنرونو لالاري د نشي توکو په زیانونو د خلکو د پوهاوی او د لازم تو تبلیغات په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکاري غوښتنه وکړه. تیر ریاکشن به د کتاب لوستلو اونۍ د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ولمنځل سو. د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار په وینا د محل د هلمند په دولتي کتابتون کې 4,500 بیلابیل اسلامي ادبي کلتوري سیاسي او ټولنیز کتابونه موجود دي او لدې لمانځنې هدف د ځای ځوانانو مطالعې ته هڅول دي.
د ننګرهار تیاتر ټولنې د یو شمیر خوانځي او زده کوونکې د ډرامه لیکنې او تمثيل برخه کې روزلې دي. نور معلومات زموږ همکار باز محمد عابد راکوي.
د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار تیاتر ټولنې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په مالی مرسته د ننګرهار په یو شمیر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د ښوونیزو ورکشاپونو له لارې د سټیج ډرامې د سکریپټ لیکنې او تمثیل برخه کې د عملي زده کړو پروګرام پیل کړی و چې د تیرې یکشنبې په ورځې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې هغو زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وي. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه وویل:
په دې پروسه کې موږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې موږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنی ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زموږ حقوقي موضوع وي. ډېر مشکلات لرو موږ په ټولنه کې چې دا هر مشکل په اړه باید خپلې نمایشنامې ولرو، خپلې ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم په دیني علما باید د ډرامې د لارې کوخي نو ماشومان او ښځو سپینګرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردانې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
دغه تیاتر د ادارې نه ډېره زیاته مننه کوم چې د معارف ښوونځیو او مدارسو ته د مخه وکړه چې د مدارسو او د ښوونځیو د شاګردانو ظرفیت لوړونې د پاره کار وکړي. هغه تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی راکش کړي دي او دوی ته دا زمینه برابره کړې ده چې په دغه برخه کې کومک وکړي د خپلې ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د شهادت په خوا کې مخ وړاندې باندې لاړ شو. نو دا به ډېره زیاته موثره وي ځکه زمونږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته وړاندې شي یقینا هغه ډېر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتواني ده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پښتنه سید کریم ژوندون دا رنګه ځوابوي:
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یا لټنډه موږ ته مدارس او علماو ویلي دي او هغوی موږ سره دا ومنله او هغوی موږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره د شاګردانو سره او دلته موږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په آخر کې بیا یو نمایشنامه موږ جوړول، هغوی به په خپل لیکله شاګردانو په شریکه. نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمی موایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي په ټولنه به مثبت اغېز پرې باسي.
کومې ډرامې چې دوی دلته وړاندې کړې وه، دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو، موږ په دې متيقین شو چې هېوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوی ساده په معرف کې پوکړل. هغه په دې معنی چې معرف کې خو مشکله کومه مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کوم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چېرې هنر معرف ته لاره وکړي او فرهنګ معرف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې د ناخوالو د تمثیل یو روح مراکسي، دا که چېرې د شاګردانو ذهنیتونه ته لاړ شي نو هغوی هم قلم راخیستلی شي، هم ډرامه لیکلی شي او هم تمثیل کولی شي. فقط کې دا ډېر ستر ابتکار و.
د مدرسې یو تن زده کوونکی وایي چې هر موضوع ورکړل شي دوی ورته ډراماتیک رنګ ورکولی شي.
زمانم حبیب الله د درنو له سوالې د نهرهار ولایت اوسیدونکی یم او د حمیب صاحب مدرسې د دولسم سنف زده کوونکی یم. درې ورځنۍ دا ورکشاپ چې موږ ته راکړی شوی نو دې کې موږ ډېر څه زده کړل، لکه موضوع موږ ته راکړي نو هغه موضوع باندې موږ کار کولی شو او یو ډرامه موږ جوړولی شو.
په دغه غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو، د ښوونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړی و چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوي چې یوه یې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په ازرارو جوړه وه او دا یې ښودله چې د ټولنې بېلابېلې برخې یې متضرره کړې دي.
د مېرمن بهیر غړي لالپورې امیرزی په دې وروستو کې یو ناول بشپړ کړی دی. هغه له امیرزی کیسې او لنډې نثري ټوټې هم لیکي. دا د مېرمن بهیر د نقد له غونډو متاثره ده، وایي ډېر څه مې هلته یاد کړي دي. زموږ همکارې مسعودي نیازی مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
لالپورې امیرزی ستړي مشي، په خیر راغلې خپرونې ته.
مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې.
لال پورې ډیره زیاته خوشاله يم چې نن سره په دې بس کې ګډول لري. خبره شوې يم چې تاسو نثر لیکي بیا په ځانګړي توګه لنډکي نثرونه. نو لومړی راته دا وایي چې کله مو په نثر لیکلو پیل وکړ؟
کله چې تاسو سوچ د ادبیاتو ماسلې وی نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یو عمده یا اصلي وظیفه وی چې باید وی کې پانتون کې چې کله مو نو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې ما دومره په دې برخه کې نوم کله چې مېرمن بهیر ته لاړم هلته مې دا نور نجونې ولید هغه تشویق وکړه. یعنی مېرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانستله په هغې لارې باندې لاړم. زما په لیکنو کې زما لوی لاس چې درلود هغه مېرمن بهیر وه چې زما دپاره یوه غټه دروازه وه. هغسې کې د مېرمن بهیر غړو زه تشویق کړم او ما ته لاره راوښودله او زه په هغه لارې باندې فعلاً روانه یم.
ډېر ښه. یعنی ستاسو هغه تر ټولو غټ مشوق کوونکی مېرمن بهیر ده چې تاسو ته زمينه برابر شوال ته لاړی. کته مېرمن بهیر پاړه راته لګوي چې الته څنګه لاړی، د مېرمن بهیر فعالیتونه څنګه وو او تاسو چالت نصر لولي دی غوي کرا کتنه نقد تاسو په لیکنو باندې څنګه وو؟ تاسو ته یاد آیا ګټه وکړه د نصر په اصلاح کې مو ګټه ورو؟
کله چې زه په کابل پانتون کې وم پاکیزه روزو چې هغه هم غزینه فارغه شوې ده، یو ورځ ما یو لیکنه کړې وه او استاد ته مې ورکړله. استاد چې ولوسله بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لال پوره چې دا لیکنه کوي. مې هغه ما ته وویل چې کوای شي مېرمن بهیر ته راشي، مېرمن بهیر دا مرسته کې تاسو کومک کوای شي. نو مینا نظری چې زما صنف یې دغه مخکې نه نغه بهیر تتلله، نو هغه سره په مړی کې شو ما د هغه سره مشوره وکړه. هغه ورځ ما ته وښودله بیا ورغله نو مړه ته بهیر ته بیا د چ ما خپل یو لنډه کیسه ولوستله. د مېرمن بهیر غړو ما نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله هغه واقعا زما نصر یعنی د خام نه پوخ ک یعنی هغه اول مرحله نه ډیر زیات ما ته کومک وکړ. د هغه خبرې چې کله ما نقد واورید هغه مې په خپل نصر کې عملي ک. ورسته اول ما ته دومره خوند نه کله چې مې ورسته ولوسته یعنی په خپل ما دغه نصر څخه خوند واخسته او زما ډیر تشویق کوم چې دا زما پلار دی او بیا چې هغه سچ ماته لاره خو د مېرمن بهیر د زما استادان دي.
ځینې خويندې اتورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مانی وي چې زړه خېلی کنه کوم یا خفه کیږي یا که ورته وای چې دا لیکره دي خنه و بیا زړه نه خکای بلوار لیکنه نه کوي نه زنه شم کولای. نو تاسو څنګه تاسو خو به عادت نه لري چې یو څه ولیکي یو نقد پیوشي که منفي نقد وسی مثلا منفي خو وي ډيري او تاسو د خفګان احساس کوي بیا وای چې نه زنور لیکنه نه کوم نه شم کوي؟
طبعاً انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي. نو د نقد خبرم چې وکړله زه په خپل اوله کله کې چې پانتون کې وم ما به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکه هغسې کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړ په ما به ډېر بد تاثیر کوه. خو چې کله مېرمن بهیر ته لاړم په ما یعنی د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله داسې بل رقم نه وه. نو د هغه نقد شوي وه چې وه په ما ښه ولګېده هماغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبلو مغه پسند کې عملی کوم ځکه سوچ نه پذیر یا غته باندې یو ست زار رسې یو مقام ته یو ست زار رسول شي. نو اوله مې دا خصلت تر لوته خو اوس یعنی تقریبا ډیر مې د پاینه وړې د کوشش کوم چې بشي د پاینه وسم نه ودار چنه تخپل لیکنه کې عملی کوم.
که د خپل نصری لیکنه پاړه راته وای چې څنګه د نصری لیکنه مو آیا مخ کې لدینه چې تاسو نصر ولیکي نصر مو مطالعه کړی وو مطالعه مورته لرله یعنی لپخوره ورته اماده وای که د تصادفي پروسه وا که تاسو مخکې نه اماده وای؟
نه اول چې اوس ما ناول او کیسې خوښیدلې چې ځینې مجلو کې ولولم کړی چې د مکتب دوران کې وم. خو زما ادبیات چې لومړی سر کې زما د پنځم انتخاب و چون کانکور طریقه ورغلم اوله مې دونه شوق نه درلوده مې چې کله هلته لاړم د نورو نثرونه یا شعرونه به مې چې لوستل یا به چا لوستل نو ما ته به یې خوند راکوه. ما دا کوشش کوو چې باید زه هم ولیکم زه هم د دې صنف یم. د عینه صنف کې یاستو یا هم عینه ممکن عینه استعداد مونږ کې وینو ولې زه نشم لیکلی. په دې کوشش کې وم چې زه به ټول لیکم او زما پلار هم ویل مستاسو ادبیات به یو څه ولیکي ځکه لیکنه چې د تل پاتې پاتې کیږي. بیا چې کلم یو څه ولیکل اسې یو انګیزه راکړ شو کلم چې ولیکل به مېرمن بهیر ته مخکې کاغوي بیا تاکید کړی ویل چې خدای نو به تاغه نه د دې پاسو چې زه به تلار ته دوام ورکم او وکولای شم چې خنا سره ټولې ته وړاندې کوم.
تاسو د نصر یو بیلګه تاسو نه وورو نو ډیر بخښي
ولې نه. زما د نصر عنوان دی قسمت. تلیفون ته زنګ راغی زړه نظرې پورته کړ. بلې سلام مهرباني. سلام څنګه یې؟ مننه وایا څنګه دې زنګ وهلی؟ تاسو سره مې کارو. وایا څه کار؟
ما درته ویلی و چې نور ماته زنګونه وهي. دې ته ګوره، احسان مې هم در باندې کړی، غرور هم ته کوې. د څه احسان؟ د مینې احسان. هغه څنګه؟ خو ما در سره مینه وکړه، ستا مخه مې ونیوله، که نه تا هم حتماً د کوم بل چا سره کوله، نو ژوند دې در خرابه و. بختوره وې چې زه وم. نه نو، تا اوس نه ده خراب کړی، او رښتیا مبارک کوژده دی. اها مننه. نه نو، ما څه خراب کړی؟ تاسو نجونو د چا په خو هم نه یې خبر. رښتیا تا داسې څه ښه راسره کړي؟ درې کاله دی راته د مینې ویل، د پاک مینې داستانونه دې راته بیانول، اخر دې په پټه کوژده وکړه. دا ستا ښه ول؟ زه مړې، ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي. تلیفون قطع شو، مخې راواړه او راته ویې ویل، ودرېده زما خوار قسمت.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. ماشاءالله، ډېر زیات ښایسته نثر و. واقعا د زموږ د ټولنې هغه ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې اوس د ځوانان ور سره مخامخ دي، هغوی سره ډېر مطابقت کوه. نو لالپورې، که تاسو راته ووایئ چې تاسو د په نثر لیکلو کې کوم سبک پیره وستئ، یعنی یو څوک مو ایډیال ده چې هغوی چې نثر لیکي تاسو دیم هغوی په لاره ځئ، که یا ځان ته ځانګړی سبک لرئ؟
تر اوسه خو ما ځان ته ځانګړی سبک نه ده ټاکلی، خو اکثرا چې کله د ایمال پسرلی او یا هم د اسدالله غضنفر لیکنې لولم، یا هم د اجمل ښکلي، نو د دوی لیکن ما ته ډېر زیات خوند راکوي. کوشش کوم چې د دوی په لاره باندې پخه کړم او د دوی لاره ونیسم.
ډېر ښه. ما چې ستاسو نثرونه ولیدل، سناڅه مې مطالعه هم کړل، په ډېر واړه چوکاټ کې مو راخیستي دي، یعنی لنډکي نثرونه ورته ویلی شو. نو څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې د هغې تصویر ورکوي؟
مخکې چې اوږده نثرونه او یا هم مقالې وي نور، هغه نو داسې لنډ نثرونه ما مخکې نه لوستلي. اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لنډ لنډ نثرونه لیکي، ځکه چې وخت کم دی، یو څوک اوږده لیکنه ته زړه نه ښه کوي. نو هر څوک کوشش کوي چې خپله موضوع او خپل انځور چې دی په ډېر لنډو کلمو کې راونغاړي او تر لوستونکي ورسوي. نو زه هم کوشش کوم چې دا کار مخته یوسم او د هغوی لاره ویوسم.
ډېر ښه. تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي؟ یعنی تعداد مشخص درته معلوم ده؟
لنډ نثرونه یعنې ما خو اوس په نثر لیکلو برخه کې په ښایي ښه دی، یا هم په همدې لاره روان یم. نو زما لنډ نثرونه چې دي ډېر کم دي، ډېر کم دي، یعنې په شمېر کې نه راځي. او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپله هم تر اوسه چاته نه ده مخکې کړی، چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. او څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي، یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې؟ د دې کوشش مو کړی ته چې کېدای شي کله دا تصمیم لرئ چې کتاب ولرئ له خیره، او د نثرونو ټولګه ولرئ چې نور اوریدونکي او لوستونکي هم ترې مستفید شي؟
یا تاوان کوشش میکړای چې ناول لومړی سر کې ما ته خپل نثرونه دونه فکر میکړ چې دونه بخوندور نه وي، نو ځکه ما پټ ساتلی ول چې کله مې هوس د خپل ملګرو ته مخې کوم، ما غوښتل نه خوند اخلي. نو پدې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وکړه تر څو خپل نثرونه یعنی چاپ کوم او تر لوستونکو ورسوم. نو فعلاً ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نثرونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه چاپ ته ورکړم.
ډیره زیاته مننه. که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه واورو، نو اوریدونکو به هم ته خوند واخلي او موږ به هم خوشاله شو.
وعلیکم. ما د دې نثر عنوان مې چور کړه، انسان او تیګه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه مې تنګ شو، سترګې مې یاري خواته غړولې، سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته نوم هم نه راتلو. ډریور و، تر څنګه یې ناست کست، تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبیح. دواړه موټرونه سره جوخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تېرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته پت پته کتل. انجلۍ په زړه ماته شوه، لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده، خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سرک لمنځه لري کړل شو. د حالت زما دنیا خبره را یاد کړه چې ویل به ٹھیک ہے چې څومره غټه وي هومره سخته وي انسان هم همداسې وکړه.
ماشاءالله ډیر زیات خایسته و وقن ماته ډیر زیات خوند واخیسته. لالپور امیرزی ډیره زیاته مننه ده چې راغلی موږ سره دې مرکه وکړه او خپل خایسته نثرونه او خوږې خبرې دې له اوریدونکو سره هم شریک کړې. بس خوشحاله او کامیابه اوسئ.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
بلاندی د لوګری ساز په اړه معلومات لرو. اوس د ولاندې کایت دا اوریدلو بلنه درکوم چې وګما رشیدی الولی.
د واورون جلی د جاپان د خلکو یو کیسه. ساکو او د شاګرد مینو کیچی لکلی یو سلری د ژمی په وډی رسړش په ځنګل کې روانو. استاد او شاګرد د سین غاړی ته ورسیدل. دوی ته په کار واچې مقصد ته د رسیدو لپاره لسینا پول وزي. خو بیړیوان په خپل جونګړه کې نه وو او بیړی د سین په بل غاړه ولاړه و. د سینو په خورا یخې وي. په هغه سړش په کې تیریدل ورنه ممکن نه وو. موساکو او شاګرد مینو کیچی دا غوړه وبلل چې د بیړیوان په وړکې جونګړه کې شپه سبا کړی. استاد تجر خو برغی خو شاګرد تر ډیرو پوری ویښ پاتې شو. د موساکو د شاګرد مینو کیچی سترګې اخر سره ورغلې. خوشی بنی ما پس په داسې حال کې راویښ شو چې په مخې د واورې یخ بسرکی را پریوتل. ور پرانیستل شوی او کوټې ته څوک را ننوتی وو. د دې ور پام شول چې په کوټه کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یو انجلۍ ولاړه ده. خزه یو څو شیبې ځای په ځای نیغه ولاړه وه او بیا د سپینګیری استاد په مخ ورچیټه شوه. مینو کې چې تا په هغه تپه تیاره کې د انجلۍ د سابړاس ورښکاره شو چې لس پوک مو څخه یې د سپین لوګي په څیر د باندې راووت. د سپینو ځلیدونکو جامو انجلۍ کبو دوه دقیقې په بوډا استاد باندې همداسې ورچیټه وه. بیا یې ملا نیغه کړه راتاو شوه او مینو کیچی ته یې سر ورنږدې کړ. د مینو کیچی په مخ باندې د هغې یخې ساه چې د ژمي د څیلې د سیلۍ غوندې دردونکې وه ولګېده. د سپینو جامو انجلۍ ورته وویل، ما غوښتل چې هماغسې چل درسره وکړم لکه ستا له څنګلوري بوډا سره چې مې وکړ، خو ځوان یې او ښکلی نو اراده مې بدله کړه. د سپینو ځلیدونکو جامو انجلۍ مینو کیچی ته خبرداری ورکړ چې که د زما د راتلو کیسه بل چاته کړې وه سمدستي به دې ووژنم. انجلۍ د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي پوپنا شوه. انجلۍ چې غایبه شوه مینو کیچی په خپل استاد موساکو باندې آواز وکړ خو ځواب یې ونه اورید. مینو کیچی خپل استاد وخوځاوه او ور معلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تېرېدې او فصلونه بدلېدل را بدلېدل. په دې منځ کې یو بل وخت همداسې د ژمي موسم و چې مینو کیچی کور ته د تلو په لاره کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکی نومېده او ده ته یې وویل چې یدو ښار ته روانه ده، غواړي هلته کار وکړي، د چا نوکره شي. د مینو کیچی انجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه، واده دې کړی دی که مجره دی؟ هغې ورته وویل، واده مې نه دی کړی. د له ځان سره کور ته یوړه، څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړ. مینو کیچی له دې ښځې د لسو ماشومانو پلار شو. ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي وه او سپین روښانه پوستکي لرل. کله چې ډیر کلونه وروسته د مینو کیچی د مور ځنکندنو خپرین ګور ته ډیر دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خبره شوه چې خنګور خواهی داسې خوشاله ساتي لکه له یو کیچی خوشاله وه. یو شپه د شپو چې یو کی د ستنې کار کاوه او د څراغ رڼا یې په مخ پرېوتله، خپل میړه ته یې ناڅاپه د سیند د غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه. یو کی ته یې وویل، یوکی دا اوس چې دی د سراغ رڼا په مخ لګیږي، ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په 13 کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړیوان په جونګړه کې لیدلې وه. هغې ښځې په خپل خورا ډېرې سړې ساه باندې زما استاد وواژه. زه ډاډه یم چې هغه به زه ناآشنا اروا وه، خو عجبه ده نن شپه ته د هغې غوندې یې. یوکی د ستنې کار لرې خطا کړ، په مخ یې بوږنوونکې مسکا خپره شوه. میړه ته یې غاړه ور نږدې کړه او په لوړ آواز یې وویل، هغه زه وم، زه یوکی اونا چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه. ای بې لوزه بې ضمیره، تا وعده کړې وه چې د هغې شپې کیسه به هیڅ وخت هیچ چاته نه کوې، خو اوس دې ژمنه ماته کړه. او که د دې لسو ویدو ماشومانو خاطر نه وای سمدستي مې وژلې. ګوره ګوره، د دې ماشومانو ځورول او ژړول له ما پټ نه پاتېږي. که دې کله هم وځورول، بیا نو د ژمي په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار باسه. زه به په داسې شپه درپسې راځم او وژنم به دې.
نوری بل ستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظره یم. تا بیت اغلې نعیمې غنی دی. اغلې نعیمه غنی له څو کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي. د ماشومانو د روزنې او پالنې په برخه کې ګڼې مقالې لیکلې او ژباړلې دي. زموږ همکاري فریبا ظاهر د اغلې غنی یو غزل د کلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زه د خپلو هیلو انځور کریم، زه د خپلو هیلو انځور کریم، هسی خلق وای چې شاعر یم. دا چې تلای خوب می رښتونه سي، دومره په بخت کله زور ورایم. نلرم غرور په الوتو باندې، نلرم غرور په الوتو باندې، باز نه یم شاهین نه یم کوتره یم. یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، څنګه فیصله وکړم او دره یم. خدایا رهنما می تر منزل سي، خدایا رهنما می تر منزل سي، لپه ملا سنا دي سوالګر یم. لستورو ډک پلو غواړي، نوري به لستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظره یم. زه د خپلو هیلو انځورګره یم، هسي خلک وایي چې شاعر یم.
د کابل ښار ځینې سپینګیری دا خبره کوي چې یو وخت د حکومت لخوا په لوګری ساز بندیز ولګېده. د حکومت د فرمان په اساس چا نسوای کولای په هوټلونو، موټرونو او نورو عامه ځایونو کې دا ساز واوري. وجه یې دا وه چې دا ساز ډېر مست و، خو نن سبا هغه مست ساز نورو دوړو وهلی. سازیان یې وایي دا ژوندۍ موسیقي چې یادول یې کلونه کلونه ریاضت غواړي، اوس په ښارونو کې څوک نه اوري. هر څه برقي سازونو لاندې کړي دي، بازار ته هغوی دی. په همدې باره کې مې یو رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په وطن کې چې د موسیقي تاریخ ته ګورو، نو په مختلفو دورو کې چندانې خاطرخوا نه و.
په افغانستان کې لډیر په خوا کلیواله درباري او مذهبي موسیقي رواج و. په بودایی دین کې به په سومیو کې ساز کیده. له هغه وروسته دربارونو ته هم لار وکړه، خو دې سیمې ته د اسلام له راتګ سره بودایان په تیښته شول او درباري موسیقي بنده شوه. مګر په کلیو بانډو کې موسیقي روانه وه، له رباب، تنبور، دمبوري، دوتار، ستار، غژکې، شپېلۍ، سرنا، ډول، زیربغلي، چمبې او منګي سره به سندرې بلل کېدې. په تیرو سلو کلونو کې کلاسیکه، اماتور او کلیواله موسیقي موجوده وه، خو محلي سازیان وایي موږ ته حکومتونو چندانې توجه نه ده کړې. د محلي موسیقي په پرتله کلاسیکي او اماتوري موسیقي ډېره وده کړې ده. محلي موسیقي همهغسې تر خپلو سیمو پورې محدوده پاتې شوې ده. سازیان دا خبره هم کوي چې یوازینی محلي موسیقي چې هغه هم خپله هنرمندانو پاللې او اغیز یې لا هم محسوس دی، لوګري موسیقي ده. لوګري موسیقي په شرنګېدلي ساز مشهوره ده او د مختلفو سیمو محلي سازیان د دې مکتب لارې کوي. د لوګری موسیقي د ساز د الو په اړه ویل کیږي چې ډیری افغاني آلې دي، لکه سرنده، دولک، رباب، چې بیا وروسته باجا او تنبور هم سازیان ورسره ملګری کړي دي. د دې مکتب اساس استاد دوری لوګری خیو، چې د هغه له وفات وروسته زوی سلام لوګری د پلار په پله روان شو او بل ورورې ماشینی سرنده غږوله. د مخکینی نسل اوس همدا درې استازي چې عمرونه یې خوړلې، استاد سلام لوګری، استاد بیلتون او ماشینه کله ناکله ساز کوي. خو ځوان نسل لکه څنګه چې د مخکینی استادانو د موسیقي په بهیر اغیز پروتو، دوی ډیرای دا خبره کوي چې اوس وخت خلک غربي موسیقي خوښوي. د ساز آلې برقی شوې دي، څوک زحمت په ځان نه تیروي. په همدې باره کې د استاد دوری لوګری لمسای خبرې کوي. راځي تر مرکی لمخه د لوګری ساز سو لارې په رباب کې لسردار مدو واورو. Thank you. صابر زلمی ډولکی دی په لوګری ساز کې سرنده او دو سره ډولک مهمې آلې دي. صابر وایي چې پخوانی استادان اوس زاړه شوي ساز نه کوي. پخوا ماشینی استاد سرنده غږوله، اوس ناروغ دی. په ځوانانو کې څوک نشته چې سرنده وغږوي. یو وخت به بیلتون استاد تنبور غږوو، هغه هم زوړ شوی. اوس موږ ځوانان د تنبور په ځای کاسیو غږوو. د صابر په وینا پخوانی ډولکونه تر اوسنیو ښه وو. لومړی د صابر ډولک او بیا یې مرکه اورو.
صابر لوګر ایم صاحب د لوګر ډول غګون کې صاحب.
صابر جان دا راته وایسته د تاسو خو ډول غګوي د پخو ډولونه چې وو د لوګر د سازیانو هغه ډیر لوی لوی ډولونه وو رشمه به لرلې د تاسو ډول چې ګورم دا ډیر وړو کای د څه تفاوت لري لا ډولونه
والا صاحب مخکې خو دا ډولونه ډیر غټ غټ وو صاحب او رشمه وو اوس دغه پیچکی پیدا شوی د صاحب د چې دغه محفل کې هغه وش کې کنه لګ ډیر زر واپس تبدیلیږي نه دی غوی رشمه تبدیل لګ مشکل د وس خلک لګ غښوي دا خبره کې چې ولې دا ولې وش کې د صاحب
شه یعنی دام د دې په خاطر په کیفیت کې څه تغیر راغلی هغه خو کده
نه هغه خو دا اوس لګ سخت ده خو مخکنه ډولونه چې هغه رشمه ډیر نرم وو او هغه لاسپیکر نه بغیر ډیر غږ وستو اوس دغه سپیکر باندې دومره غږ نه وباسي هغه سمره چې غږ وستو
اوس څوک دی د لوګر مشهور ډول غږون
اوس د لوګر مشهور ډول غږون کې صاحب یو کبیر یو زلمای ده یو پکې زیم نور بل یو مونږه مشته
ډیر معمولا مو کوم سیمه تولی د ستاسو ګروپونه چې ودونو ته ځي او نور خو خو ته ځي کوم کوم منطقه ته ډیر
ولا صاحب لوګر ته ډیر زو تر چوراسیا ته ډیر زو خیرآباد ته او چاردی ته پغمان ته کوم خلک چې د ساز د لوګر موسیقي باندې پویږي د هوټلونو تم زو د کابل خار کې مزو صاحب
ته نو زدا سیوا کړه د تن یو ټول لا ته وه
په دوړ سترګو اتان دې
هم ته خو به اتان سیمه اتان ده
ولا صاحب ده خو دی لوګر هم ده د جلابات هم ده ټول
فرزند د پکتیا سیمه او پکتیکا او دا سیمه کې بیا یو څه فرق دی
ډیر فرق دی صاحب دی خو ستان د ګردیز اتان د جلابات د لوګر ډیر فرق دی
دغه بیا د غوډ زده د کومه د سټیو
او صاحب دی پکتیا هم غوول شم د ګردیز د خو
مهرباني د پکتیا یو
دغه د پکتیا اتان ده صاحب صاحب دی پکتیا تان دسه
د خوست ته څنګه
دی خوست دغه شنه
بل د کومې سیمه داسې متفاوته تان ده
دا صاحب دی لوګر دسه تان وی صاحب د لوګر اتاند
ډیره مننه صبر جان کور دی
ودان د لوګر د ساس پیل د سلامي په ساس رکیږي راځي لمړی به یو سلامي لباجی واورو بیا به خاغلی احمد شاه لوګرای راته وای چې سلامي د څه په خاطر نسی
Thank you.
دغه اوس چې مو یو نغمه وغږوله، ما معمولا د لوګر په موسیقي کې دا اورېدلې ده، دې ته څه وایي؟
دغه دې ته سری ساز وایي. سری ساز وایي چې مونږ دغه واده ته چې ځو دا برنامه چې ځو هلته ټول میلمله سره مونږ داسې سلام علیکم نه شو کولی. له ساز خپل ساز څخه هغه دوی ته یو احترام یو جوړ پخیري له ساز له طرف نه کوي، هغه ته سری ساز لوګری وایي.
دا تنه د لوګر په ساز کې معمول ده که په نورو سازونو کې هم شته؟
نه صاحب، دغه صرف په لوګر سازونه کې دي.
د لوګر مشهور سندرغاړي چې و فرزند سلام استاد او بیلتون استاد، دوی زهیر سوي دي، سپینګری سوي دي. دغه اوس مشهور سندرغاړي څوک دی لوګر؟
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړي سدي ماروجان لوګری دي، محمود جان دی، زه په خپله احمدشاه لوګری یم، نور الکان مشته دي، ځوانان دي، سه نثار جان لوګری دي، ناصر جان دي، فراد جان دي، دغه الکانو نوې ځوان شوی دي خپل موسیقي مختوړي.
د موسیقي وضعیت څنګه ده په خاطر به وو د لوګر خپل اله وي د موسیقي فرزن ډولی وو سرندای وو رباب وو تنبور به ورسره غول کده، اوس چې شی دی و دغه اله د موسیقي زیاتی سوی کمی سوی؟
اوس کمی سوی دی، هغه کسان سرندای غول دو استادان و استاد قادر استاد عجبگل هغه دوی مل شوی دی، یو ژوندی ده هغه بیمار ده، استاد ماشینای لوګری وای سی ټول کسان پیژنی، استاد دوری لوګری زوی ده، استاد سلام ورور ده، هغه سپینګل شوی دی، اوس یو الک نه پیدا شوی دی سی هغه مونږ تشویق کوو سی سرنده بیا شروع کی، او تنبور سوک نسد سی اوس تنبور غوی، مامو جان لګ لګ غوی خو یو کزی هغه خپل ګروپ سره غوی، او مونږ سره سی دی دا کیبورد دغه شان لګ لګ څنګه زموږ موسیقي لکه دکه کې.
نو اوس داسې وکه دغه نن سبا چې کومه سندره ډیره مشهوره ده، مهرباني وکه دغه راته وغږوه.
دغه سندره نن سبا چې ډیره مشهوره ده د شعر و شاعري مامو جان لوګری کړی دی، ماته د لوګر د لوګر مڼې را یاد شوې.
مهرباني دا وغږوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د بلال خدا علانا د ملال یا قربانا زمامینه بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان بدے سرگن شی کھلے شان بدے سرگن شی بخندا بدل تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیون شی دا بلسن دے ترے تم شی لوئی ملت شی لوئی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے کے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ زمازانا خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا